دلیا مهربانا خدای پنامه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیله ومني. هیله ده چې روغ و سلامت او خوشاله اوسئ دوستانو. بیا هم روغتیا د ژوند شتمني د خبرونه ده او زه تمنا وهیدی له تاسو سره یم. دوستانو تاسو نه هیله مې ده د خبرونې تر پای از مونږه ملتیا او کې خبرونه کې برخه واخلئ. که کومې پوښتنې لري کولای شئ خپلې پوښتنې هم مطرح کړئ. دوستانو نن په خبرونه کې مو موضوع ټاکلې ده تور زیړی یا هپاتایټس بی. دغه مو د خبرونې موضوع ده او مونږ سره به په خبرونه کې د خبرونې په لومړۍ برخه کې به ډاکټر عبدالمنان خوشحال صافی به موږ سره په خبرونه کې وي او د خبرونې په دویمه برخه کې به ډاکټر حافظ الله امرخیل به خبرونه کې موږ سره میلمه وي. که تاسو کوم پوښتنې لرئ نو کولای شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحبان به تاسو ستاسو د پوښتنو ځوابونه حتما درکړي. نو اوس هم د خبرونې په دې برخه کې د تلیفون په کرښه کې موږ سره ډاکټر عبدالمنان خوشحال صافی دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم. زما غږ اورئ تاسو؟
تاسو
هلو. نو فکر کوم چې ډاکټر صاحب زما غږ نه اوري. خیر لږ وروسته به بیا هم ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګه کړو. بلې سلام.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات.
علیکم سلام. څنګه یاست ډاکټر صاحب؟ خاسته مننه. کور آباد. خوشحاله اوسئ. او بخیر ډاکټر صاحب چې ستاسو وخت مو ونیو. یو څو دقیقې به موږ ته ځانګړی کړئ.
مهربانی ده زستا خدمت کې.
ها ډیر زیاته مننه. نو ډاکټر صاحب د خبرونه په سر کې کوم ته دا وایي چې تور زیړی یا هپاتایټس بی څه ډول ناروغي ده؟
ها بسم الله الرحمن الرحیم. او استاد الله جل شرو د سنان دینه درود پر سردار د کائناتو تاسو ته استاد طریقه ټول او د دې په ته خپل نړۍ د بینې او د نړۍ تعالی سلامونه احترامات تقدیم کوم. په دې کې چې وکول شو تاسو ته خدمت کوم.
علیکم سلام.
مهرباني. دا مرض چې کوم تاسو یاد کړئ هپاتیت بی زموږ په خلکو کې په نامه د تور زیړی هم مشهور ده. دا د خلکو د ځان یو نمبر دی چې دا علمي نه ده. ما اوس مسما شو د خلک په باندې نام پیژنې. نو ارزو کوم چې اصلا د خپل اول د وایروس چې اوس نور مرزونه وایروسي شایع شوی دی او خلک ورته ډېر ختم دي. دا په قدیم روم کې اول ځل لپاره په قبل میلاد کې د میلاد نه د وړاندې د اصطلاح رامنځته شو چې هلته د زهر په نامه استعمالوله. د زهري موادو ته وایروس ویل کېږي. د په نولسم پیړۍ کې چې په لاندې ډول تاسو ارزو کوم د هغه مایکرو ارګانیزم یا هغه واړه کوچني موجودات چې حتی په ساده مایکروسکوپونه هم د لیدلو وړ نه دي د الکترون مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ ګرځي. دغه ژوندي موجودات چې په داخل د ژوندکو یا حجراتو کې دی سبب د انتقال د مرض کېدل دي ته ویروس ویل. اما اوس په ویروس په ډېر وسیع یا پراخه معنا استعمالېږي چې یو لړافات یا امراض دي مایکروبي مایکرو ارګانیزم. په دې باندې زیات بحث نه کوم چې اوس په دې باندې هم یو تعداد د طب علما متفق نه دي چې دا ژوندی موجود دی او که نه دی. یو تعداد وایي چې هو دا ژوندی موجود دی، یو تعداد وایي چې نه دا ژوندی موجود نه دی، یو سمي یا زهري ماده ده چې کوچنی پارحال. دغه ویروسي مواد چې سبب د هپاتایټس کې هپاتایټس چې په عام اصطلاح کې تشریح متاسفانه څومره ستاسو په ژبو کې علمي اصطلاحات کم دي. هپاتیوم په لاتین کې زیګر یا ینه یا جګر ته وایي. او هپاتایټس چې شو په لاتین کې دا زخم د عضوي ښیي. په فرانسوي کې بیا په لنډ ډول یاده کوي هپاتیت کېږي. هپاتایټس یا په لاتین کې ویل کېږي، فرانسوي ژبه کې بیا هپاتیت ورته وایي. دا یعنی دغه ویروسی یا دغه مایکرو ارګانیزم یا دا واړه ژوندي موجودات چې کوم دي دا په زیب د وینې د لارې په ینه یا ځیګر کې ځای نیسي. اول ته سبب د التهاب یا د زخمی کېدو د جګر یا د ینې یا د جګر کېږي. دا بیا په صورت عموم په لنډ ډول درته عرض کوم چې دا تقریبا 15 نوعه ده. یو ای ده، بی ده، سی ده، چې دا سی ته پخوا نن ای او نن بی ویل، یا نه ای ده نه بی ده، دا ویل اوس په نامه د سی یادیږي. او بلې دی یا دلتا په نامه یادیده، پنځم نوی ای په نامه. گرچې دوه نوه نورې هم په کتابو کې ذکر راځي په نامه د جی او ټی ټي، یعنی چې اووه نوه شي، چې هغه یې بیا سبب د التهاب نه کېږي. یعنې تر اوسه تثبیت شوی نه ده چې هغه نوه د جی او ټی ټي سبب د التهاب د کبد کېږي، که نه عربي کې جګر ته یا ځیګر ته کبد وایي. زمونږ طب کې چون معمول شوی کله زما خولې ته راځي کبد، نو کبد هم په عربي کې هم دا هپاتیوم چې په لاتین کې جګر ته وایي. مونږ تاسو خلک ورته څوک ینه وایي، څوک ورته ځیګر وایي، څوک ورته جګر وایي. نو دغه میکروبونه نظر په نویت د انتیجن او انتیبادي خپل، چې دا د اصطلاحات ایمونولوژیک یا معافیتي اصطلاحات دي په طب کې. نو دا انواع د دې تینیکي چې ای چې کوم دی، دغه نوی دی چې دا زموږ ستاسې خلک د جیډي په نامه یادوي. په داخل د ځیګر کې سبب د التهاب ده، د صفراوي لارو کېږي، او صفرا خپله زیړ رنګ لري، تاسو معلومه ده. هغه چې دا صفراوي لارې په ځیګر کې التهابي شي، نو صفرا یا دا زیړ مواد یا بلروبین یا ماده ده، دا داخل د وینې کېږي. وینه یې تقسیمې ټول وجود ته رنګ د ناروغ زیړ اوړي. نو ځکه دې مرض ته، دې ناروغۍ ته زموږ تاسې خل زیړی وایي. او که نه عامل ویروس دی، ویروس هم نوی ای دته دغه زیړي په نامه چې شایع دی زموږ تاسې خلق یادوي، دا ای نوه ده. او بی چې ده، دا هپاتیت بی، دغه نور ټول انواع یا ډولونه چې ما تاسو ته عرض وکړه، دا د ساختمان د نظره شکل د آر این ای دی، یا ربونیکلک اسید چې ورته وایي، نوه د پروټین ده. او دا تنها بی چې ده، دا نوه د ډی این ای پروټین لري. نو په دې باندې بحث نه کوو، ځکه چې ضرور نه ده خلکو ته د فهم وړ نه ده. صرف هغه نقاطو باندې غواړم چې هغه ونیسم تماس چې خلقو ته د فهم وړ شي. دغه بی چې ده، دا یو نوع ویروس دی چې د نورو ویروسونو سره په خپل ساختمان د کیمیاوي او پروتیني کې فرق لري. نور ټول آر این ای دي، دا نوی چې دی، دا ډی این ای ده، دا هم ځي د وینې د طریقه. هغه ای چې ده، دا د عادي تماس د لارې هم انتقال کوي. مثلا یو لاس ورکول، یو دروی پاک نه استفاده، یو قاشق او پنجې نه استفاده، یو حتی یو بغل کشي او ریماچي نه هم انتقال کوي. اما بیچه ده، تر دته سیروم هپاتیت هم وایي. دا بو په دې خاطر چې تر څو چې د جوړ یا د روغ انسان وینه د ناروغ انسان د وینې سره په تماس را نشي، انتقال نه کوي، یعنی سرایت نه کوي، یو نبل ته صرف د وینې د تماس په وسیله انتقال کوي.
بله بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. له تاسو څخه دوستانو، که تاسو غواړئ چې ډاکټر صاحب نه کومې پوښتنې لري، خپلې پوښتنې مطرح کړئ، نو کولای شئ چې موږ سره اړیکه کې شئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0909-40-15-30. بله شمیره هم لرو 0908-202-15-55. دغه مو د تلیفون شمیرې دي که کومه پوښتنه لري. زموږ د خبرونې موضوع تور زیړی یا هپاتایټس بی دي، نو په دې برخه کې که پوښتنه لري کولای شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ. نو ډاکټر صاحب، که ستاسو اجازه وي، یو اړیکه به واخلو. اوریدونکی په اړیکه کې دی. بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وحیدی خور، سلامونه تا ته محترم ډاکټر صاحب صافی ته. هادي وردګم، د وردګو د چاکتی ولسوالینه.
علیکم سلام. زمونږ سلامونه هم منه، مننه کوم تاسو نه. نو تاسو مهرباني که کومه پوښتنه لرئ.
مننه. اول خو مې پوښتنه د محترم ډاکټر صاحب نه دغه ده چې دغه تور زیړی په څو ډوله دی، او هغه کسان چې په دغو زیړي باندې مبتلا کېږي کومه سړی څه پوه شي چې زه په دغو تور جری باندې وخته شو وایم کوم علائم په وجود کې رسی او بل هغه لرو پراتو سیمو کې چې په دوه مریض باندې او څوک مبتلا کی په تور جری باندې نو چې لاس راځي کلینیک او شپخونه ته ونه شي ځکه دا سیمه شته چې هلته کلینیک او شپخونه ډېر کم بوتي هغه کوم نه وا هغه
تاسو نه هم مننه کوره باد خوشاله اوسئ. تاسو ته به ډاکټر صاحب ځواب درکړي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. زما غږ اورئ تاسو؟ زمونږ د ورور پوښتنه درلودله د تور زیړي د نو پاک لای وویلې دغه خو تاسو مخکې ځواب کړله دغه پوښتنه. نو اوس به دغه نښو نښانو ته یې راشو چې د تور زیړي علایم یا نښې نښانې څه دي؟
هو دا ورور ته پوښتنه ما واورېدله. اول خو دا چې ده هدف باندې که زه غلط پوه شوی نه یم، که چیرې هدف د هیپاتیت د انواعو نه وي یا د ځیګر د التهابي ویروسي افاتو د انواعو نه وي، خو ما تشریح کړه، ورته مې وویل چې ABCDEG او TT ده.
بله بله، دا خو تاسو تشریح وکړه.
بله، دا پنځه نوای چې دا سبب د ځیګر د التهاب یا زخم ورته نشو ویل، د التهاب یا بل اصطلاح ده عربي ناخسته شوی چې لهب ته وایي، لهب د اور لمبې ته وایي. تاسو فکر دی که نه؟
بله بله.
التهاب یا په لاتین کې انفلمیشن ورته وایي، چې دغه موږ او تاسو خلک د زخم په نامه ترجمه کوي چې زه طرفدار نه یم.
بله بله ډاکټر صاحب، وبخښئ په بخښنې سره دغه انواع او اقسام خو تاسو مخکې تشریح کړل، که راځم دغه نښو نښانو ته راشو چې د نورو اورېدونکو پوښتنې هم بیا پاتې کیږي.
او زما دا ورور چې په تاریخي کې پاتلی شي څه کمې ده، یو تماس ونیو چې دغه خپل دا که هدف د ده د انواع د هیپاتیت بي وي، هیپاتیت بي بیا صرف په نو د پروټین کې چې دی ته په طبي اصطلاح کې په عام اصطلاح کې نشو کولی چې دا تشریح کړو، خو څلور یا پنځه نو راځي چې انتی بادي پر اساس باندې چې په وجود کې هغه ماده چې په وجود کې د خارجي پروټین په اساس د وجود ته داخليږي، دا انتیجن ورته ویل کېږي. د هغه په ضد چې وجود کومه دفاعیه جوړوي، معافیت د انسان د وجود، دا انتی بادي ده. د دغه پر اساس باندې تقریبا څلور پنځه نوه، اما د دې تولید د مرض چې کوم کې یعنی التهاب چې رامنځته کېږي په جګر کې، د کې بیا فرق نشته. راغلو دې ته چې دا څنګه چې نښانې لري، دا د یو عادي حالت ځینې نیولې عین تر سرطانه پورې، سرطاني حالت پورې تغییر د شکل لري کلینیکي یا د ظاهر کې. په ابتدا کې چې کله دغه ویروس د وینې د سیروم د طریقه د انسان وجود ته داخلیږي، کوم خاص نښې نښانې نه لري دا. او کله چې حتی دا یو مرحله مخفي لري تقریبا څلور هفتې په شاوخوا کې، دغه مرحله کې هیڅ تغییرات مریض نشي احساسولی او ډاکټر هم پرې نه پوهېږي، ځکه چې کوم نښې نښانې نه ورکوي. او دا حتی کېدلی شي چې تر څو میاشتو پورې په داخل د کبد یا ځیګر کې هلته پاتې شي، غیر فعال شکل باندې سبب د تولید د کوم خاص مرض لکیږي او سبب د تغییر د علائم هم لکیږي. خو کله چې کدا په فعال شکل یا اکتیف شکل په ځیګر کې واوخته او داخل د ځیګر کې التهاب او تخریبات رامنځته کړل، بیا نو دلته نښې نښانې فرق لري. په ابتدا کې مریض خسته، کسل او ناتواني احساسوي او اشتهای خرابیږي، ډنګریږي، کله نا کله پکې د زیری نښې هم څرګندېږي. خو ښي خواته په ټټر کې یا سینه کې یو دروندوالی، ناراحتي او نارامي احساسوي، کله نا کله 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 ورسره تبه هم مریض لري، خو ځاندردي، کسالت، خستګي، ناتواني، ضعفیت، دا ښي نښې دي چې په مریض کې رامنځته کېږي. وروسته نو بیا د دې نښې نښانې دي چې هلته باید کېږي چې ځیګر خراب کړي، د ځیګر وظایف خرابېږي او د ځیګر وظایف چې کله خراب شو نو هلته نظر په مرحله د تخریباتو بیا نښې نښانې فرق نه شي، دا ډېر لوی بحث دی.
تاسو نه ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو ویلي چې ډېری وخت دغه تور زیړی یا هپاتایټس بي په دوه رقمه وي، غیر فعال او فعال. په کوم حالت کې دغه تور زیړی فعال کیږي او په کوم حالت کې غیر فعال پاتې کیږي؟
هو، نو دا په مختلفو حالاتو کې فرق لري. په دې پورې فرق لري چې ویرولانس یا اندازه د مداخلې د ویروسونو څومره ده، قدرت تولید مرضی څومره ده، او د
ډاکټر صاحب بخې دغه تاسو خبر ته به وروسته راشو. اوس یو اوریدونکی لرو، اوریدونکی به وخت به تر اګرز تاسو خبر ته. بله، سلام علیکم.
وعلیکم تمنا وای دی خور، سلامونه تاسو وړاندې کوم. تاسو رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو ملما ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، زمونږ سلامونه هم منه. تاسو نوم کوم ځین امریکا نیولې؟
تاسو دایمي اوریدونکو، تاسو دایمي همکار قاری صاحب پښتون جوزګان.
اها قاری صاحب، تاسو ته خیر اغلاس یم. په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني. پښتنه لری؟
وا خور چې په خیر نشه. خامخا پښتنه درو چې څنګه درته
وښتم.
پښتنه نه اوله پښتنه نه ډاکټر صاحب، صدا ده دغه تور ژړی د انسان اول د انسان د بدن په کومو حجراتو کې پیدا کیږي؟ نپاره اول څه پیدا کیږي؟ او دومره پښتنه نه ده چې دا په شین پرم تعلق لري، یعنی په کم شین یا په ډیر شین یا په فلور شین پښته شین. او دوه درېمه پښتنه مې ده په نورو کې ډیر پیدا کیږي که په ښځو کې؟ او خلک دشي په نرم پښتنه مې ده، خلک وایي وایي دا تور ژړی که وقایع نشي دا وي پر سرطان، پر سرطان باندې اوړي.
تاسو نه ډیره زیاته مننه. تاسو پوښتنې به تاسو ځواب شي. مننه تاسو نه په مخه ده، خوشاله اوسئ. مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو کولای شئ خپل خبرو ته دوام ورکړئ. اول به هغه د فعال او غیر فعال د تور زیړی پاک لبه تاسو څخه واورو، بیا به وروسته راځو د دې ورور پوښتنو ته.
نو هغه مې ارزو چې د تر یو وخت دا په دې پورې اړه لري چې د خپل اندازه د مداخلې د ویروس، یعنی په کوم مقدار ویرولانس دی ته وایي چې څومره ډېر د یو انسان وجود ته داخلیږي، بیا هلته د دې د تکثر اندازه څومره ده، یعنی کثرت کې ډېریږي که نه خپل ویروس زیاتیږي. او په دې پورې چې دا قدرت د تولید د مرض څومره دی، بیا په زمین کې خپله دغه میزبان یا کوربه انسان یا ناروغ ته چې دا مداخله کوي د هغه د وجود مقاومت څومره دی، تشخیص مقدم شوی که مؤخر شوی، یعنی زر تشخیص شوی که په تشخیص کې ځنډ راغلی دی، او په دې پورې اړه لري چې د علاوه د دې هپاتیت ځینې نور کوم امراض په وجود کې لري که نه لري. نو په دغه اساس باندې اندازه د تولید د مرض د دې ویروس فرق لري. خو په هر حال کله چې هلته په فعال شکل به تبدیل شو، نو چون سبب د التهاب د ینې یا د کبد یا د ځیګر ګرځي او د هغه وظایف خرابوي او وظایف اساسی ډیر زیات په تواوت کې د ین یا جګر ته فابریکه د وجود وي، ځکه ټول غذایي مواد چې موږ تاسو خورو دا معده او کولمو ته ځي، کولمو نه دا جذبېږي یو سیستم دی د پورټل سیستم په واسطه، یا عربي کې ورته باب سیستم، بابي سیستم وایي. د دې په واسطه دا ټول مواد په شکل د شیلو سیاد شدو پر رقم باندې دا غذایی مواد د کولمو د جدار یا دیوال نه ځي ځیګر ته، ځیګر کې هلته تصفیه کیږي، پاکیږي او په استقلاب تغییر شکل یا میتابولیزم په تاوت کې یا په عربي کې استقلاب ورته، یعنی تمام مواد خپل شکل بدلی، تغییری، انقلاب په کې راځي، تغییریږي، ځکه ورته استقلاب وایي. ضروری مواد وینه تورکی ټول وجود ته تقسیمی، غیر ضروری په خپل ځیګر کې ذخیره کیږي. او بل دا چې خپل ځیګر تقریبا په حدود 300-350 وینه ذخیره کوي، یعنی که وجود وینه ضایع کی 350 ځیګر یو ډیپو ده، دا څلور پنځه سیمه فوراً وجود ته اچي. بل دا چې د تشکل یا جوړښت د بعض ویټامینونو کې دا رول لري، د تحشر د وینه یا د وینې د لخته کېدو یا د درېدو له دا چې وینه جاري کېږي دی بېرته دري، او تقسیم د غذایي موادو کې دا ډېر لویه ستره وظیفه لري. په همدې اساس دی که چیرې دلته التهاب رامنځته شي، دغه ټول وظایف چې ما تاسو ته په لنډ ډول یا دوري وکړل دا ټول هغه کېږي مختل کېږي. او نظر په تخریباتو او نظر په دغه مراحلو د تغییرات د وظایفو چې د ینې یا د ځیګر په وظایفو کې تغییرات راځي، نو نښې نښانې او ظواهرات یې هم په همدغه اساس باندې فرق.
بله،
ضرور پښتنې ته چې ده وویل چې دا په سرطان بدلېږي که نه بدلېږي، هو وروره، دا کېدلی شي چې حتی په وخت زمان سره که چیرې دا بېغوري وشي دا حتی کېدلی شي په سرطان باندې بدل شي. ضرور بله پوښتنه چی وه؟
بله پوښتنه یې دا وه چې دغه تور زیړی په کوم سنه سال کې ډېر لیدل کېږي؟
نظر په دا په سنسال پورې ورور اړه نه لري. دا چون د یو انسان نه بل انسان ته د وینې د تماس په واسطه انتقال کوي، او دغه انتقال وسایل هم ډېر مهمه دي، ډېر ضرور دي چې زموږ خل باید پې پوه شي. په نوره دنیا کې خو همداسې وایي چې د دغه وسایلو چې د ناروغ وینه د روغ سړي د وینې سره په تماس راشي، دا چې پاره ذریعه وي، که د ستنو طریقه وي، د پچکاري د ستنو د سیروم په واسطه، ځکه همدته چون اوله کې دا تثبیت شو چې د سیروم هغه سیټونه د سیروم چې یو ناروغ استعمال کړي و بل نفر استعمال کړي و د هغه د طریقې انتقال کوي، او بله دا چې د وینې سیروم د مایع برخه د انسان د هغه ته د سیروم وایي چې وینه لخته شي او مایع پیدا کړي، هغه شفاف مایع ته سیروم وایي. دغه سیروم چې په تماس راغی، نو ځکه د بی یا تور زیلی ته سیروم هپاتیت هم وایي په تبابت کې په دغه دلیل دی. نو اوس غیر د دې نه چې د ستنو د جرایي د سامان آلاتو د په واسطه زموږ ستاسې په هیواد کې ډېر زیات مهمه دغه سلمانیانو او د ارایشګاو موضوع ده چې دغه زموږ ستاسې ډېر خطرناک حالات یې همدغه دی چې دلته پاکیګانې استعمالېږي، دلته د ویښتو د شکولو وسایلو هغونه استفاده کوي، حالاتونه استفاده کوي، او د یو ناروغ وینه د روغ سړي وینې سره پریا په تماس راځي او انتقال کې دا مرض ورته. نو غیر د دې نه دغه شاخ وهل زموږ ستاسې په اطرافونو کې لا تروسه شته، شاخ وهي ښکار استعمالي پاکي باندې زخم ورته جوړوي، یا دا خالونه چې وهي ښځو کې چې زموږ ستاسې رواج دی، حتی نارینهو کې هم شته بعض ځایو کې چې دا شنه خالونه چې دا خالونه دي د ستنو په واسطه زخمي کوي. نو هغه ستنه چې یو ناروغ ته استعمال شوي، بیا روغ سړي ته استعمال شي، د دې په واسطه وینه په تماس راځي.
ډېره مننه.
وبخښئ صاحب، زه غواړم دغه په لنډ ډول ارسم. غیر د دې نه دغه جنسي مقاربتونه سوال لاندې دي، او ضمناً دغه د مغزه د حشراتو لکه دا خستک او رګي او سپګي او میاشي، دا چې دي دا په غربي نړۍ کې چون اوس تقریبا د سوال نه دی، نو هغې وایي چې دا سوال لاندې تر اوسه تثبیت نه دی چې آیا دا د دې حشراتو د نیش په واسطه انتقال کوي د یو ناروغ نه بل ته، که نه. خو زه په دې عقیده یم چې کېدلی شي زموږ په هیواد کې دا وشي، ځکه چې تاسو فکر وکړئ چې ملاریا عامل پرازیت دی، چې پرازیت ویروس نه ډېر لوی موجود دی. نو پرازیت چې ملاریا یا د لشمانیا د کالدانه چې ورته وایي، دا انتقالولی شي، ویروس نه شي انتقالولی، خوزه په دې عقیده چون زمنګ په هوادونو شرقي نړۍ کې تحقیقاتي او تیرنیز مرکزونه نشته چې دې باندې تحقیق وکړي. خو زه مې هوادوالو ته دا هغه پیام وایم چې دې سره د احتیاطو کې کېدلی شي چې د دې په ذریعه هم انتقال.
بله بله، تاسو نه ډېره زیاته مننه. اورېدونکي ډېر زیات دي او د تلیفون په کرښه کې ټول په تمه پاتې دي چې پښتنه خپلې ماتره کې. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، زما غږ اورئ تاسو؟
السلام علیکم. نبیولا زبلای د زبل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې رسیدم. چي دا وس غزنه تمنه دي
تاسو ته خرغلاسه. ما د خیسه غزنی نه مهرباني کا کما پښتنه لری.
مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په احترام او پرسنه می همدا ده. ډاکټر صاحب محترم د تور جړي ځینی عالمي همدا سي د یو کس چې چرته یو کس په مبتلاوي د هغه کس او جلد تور وي، نو دا څه کېدای چې یو مریض په تور جړي مبتلا وي او رنگ او جلد یې نه تور، دا څه کېدای چې که چیرته یو مریض غفلت وکړي زر د دې مریضي پاکله دوا ونه کړي څومره له ستونزو سره بیا مخامخ کېږي، څومره خطرې ده؟ او بل آیا واکسین لري؟ مننه.
تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. تاسو پښتنې ته به ډاکټر صاحب حتما ځواب ورکړي. ډاکټر صاحب زما غاورې تاسو
د دې خلقې سلام علیکم. دا غوړ یو خبره زوته وبم دا چې دا عمر یا سنسال هم ډیر ارزښت نه لري. پکې په هر سنسال کې چې وینه د ناروغ سړي وینه د روغ سړي د وینې سره په تماس راغله، کدا ځواني که زوري که ماشومي که ندي که خزایی، په هر عمر کې په هر جنس کې پیدا کیږي.
بله بله، دا په خانه پښتنه د قاری صاحب وا مهرباني.
چې قاری صاحب به جواب پاتې نشي. او د دې خورکی په جواب کې وایم چاول خدا خبره بيخي د ذهن نه لري چې دا مرض چې تور ژیړی ورته وایي دا معنا دا نه ده چې د انسان د جلد رنګ تور اوړي، داسې شی نشته. خورکی د رنګ جلد که تغییر وکړي نو ژیړ اوړي، په دې کې هم ځکه چې د جګر التهابي کېږي هغه صفراوي مواد چې رنګ زیړ دی او بیلروبین په نامه یو ماده ده، د هغې معنی همدا زیروالی دی. نو هغه په وینه کې ګډېږي راځي جلد زیړ اوړي په ټول اشکالو د هغې کې، اما په دغه بي کې چې دی دا اکثره تغییر د رنګ د جلد نه راځي، کله ناکله تغییر د جلد راځي، اما په هیڅ وجه رنګ د ناروغ په دې کې تور نه اوړي چې دې ته تور زیړی نومښي. دا یو غلط اصطلاح ده چې عامه شوې ده، تور زیړی سببونه تور زیړی، یعنی یو وار زیړ شي بیا تور شي، دا څه معنا ورکوي؟ هیڅ معنا نه لري. یا سپین زیړی ورته وایي، دا سي ته یو تعداد خل ورته سپین زیړی وایي، سپین بیا زیړی، دا څه معنا لري؟ که زیړي نوم ورته ورکوي، د زیړي انواع او اقسام ورته ووایي، دا پروانه کې د سعید عزي زه پکې مخالفت نه لرم. او دا چې په علمي کتابي لحاظ خارجي نړۍ هغه ته د حروف نومونه ورکړي، یو بي او سي او ډي وي او جي او ټي ټي، دا چې ما تشریح کړو مخې دا نظر په شکل د سیروټیپ یا نویت د سیروم کې چې انټي باډي جوړي کې دا هغه پر اساس باندې دا نومونه ورته
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل پښتنه د واکسین په اکلا وا کدا سه لن لن ځواب ورکړو، ځکه اورېدونکي زموږ ډېر زیات دي. نو د واکسین په اکلا وا کېدا شي موږ د واکسین په اکلا معلومات راکړي چې واکسین چیرته او په کوم حالت کې واکسین کولای شي.
واکسین لري مګر دا قطعي هغه نه ده، وقایع نه ده دونورته.
سمه ده. افغانستان کې پیدا کیږي واکسینې؟
هوشته
زمونږ هیوادوال کولای شي چې لاسرسی پیدا کړي واکسین ته؟
او ډېر کم مراکزو کې شته دی، اوس خدا پرایویټ یا د شخصي شفاخانو کې هم هغه شوي دي چې زه ډېر زیات د طرفدار نه یم، ځکه د هغې ساتنه د هغې حفاظت د هغې نویت را اخیستل موږ خپله خو متاسف تاسو وینئ چې زمونږ چارواکي دغنه بې کفایته دي چې خپل منځ کې سیاسي عمراتو جوړ نه راځي، په کلونو دا ویو دنګلی دی د ملت په غم کې نه دي، د خپل واک او اختیار او د قدرت په غم کې پراته دي.
هغه سو
هغه د تاسو ګورې په ډیر خوشینی سره سره به دا وای او پاتې شو دا چې د هپاتیت غم خوري تاسو ګورې په ټول افغانستان کې منګه یو مرکز د انتانی ناروغي یا د ساري ناروغي ملر یو تعمیر دی د انتانی روغتون په نامه چې دا اصلا د اقوام او قبایلو تعمیر او بیا دا یې ورک مستفیت د زما په یادښت باندې او دا بالاخره اوس په کې انتانی روغتون جوړ دی چې په هیڅ نو علمي معیاراتو باندې برابر نه دی.
مننه تاسو نه ډاکټر صاحب اوریدونکو لپاره په لیکه کې. بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم. هلو سلام علیکم، زما غږ اورئ؟
ټول بخیر.
مننه تاسو ښه یاست؟ تاسو نوم کوم ځینې مړی کني ولې؟
مننه ځان دی اوسې. سلام ډاکټر صاحب محترم، ته ودا ټول قدرمنو کار کوونکو اوریدونکو ته چشمن ترخیل يم کابل ولایت نه.
ها ترخیل صاحب مهرباني که کومه پښتنه لرئ.
مننه ډاکټر صاحب، نو خو مې پښتنه ده د تور زیړی پاک لباندې دغه تور زیړی یو چای چې اوسېږي او هغه بېرته یعنی نورمال حالات راشي، غیر فعال شي، بېرته د راژوندي کېدو یا را فعال کېدو چانس څومره ده؟ او بل دغه د مور نه ماشوم ته انتقالي یا د شیدو ورکولو لارې نه یا ماشوم هغې کې نه شي د دې طریقه، دغه پوښتنه مې ډاکټر صاحب نه وه.
تاسو نه ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو پښتنه ته ځواب درکې. ډاکټر صاحب زما غاوري پښتنه مو واخیسته، که زه تاسو ته تکرار کوم دوباره.
نه نه پوښو په وایم.
ها مهرباني،
زما سلامونه احترامات دې مو مني په خپل حضور کې او بعد سلام زینې دا ورور ته وایم چې یو خدای چې د دې د هپاتایتس په صورت یې مو مستمر زوک دی وایم چې ای چې دا دا د شیدو د طریقې منتقال کوي، که ماشوم په غي کې نشي مور د دې نه منتقال کولای شي. اما بي سي دا چې دي ما مخکې عرض وکړ چې دا فقط په هغه صورت کې چې د ناروغ وینه د روغ سړي د وینې سره په تماس راشي انتقال کوي او د هغه د لارې هم کېدلی شي د جنایني مرحله کې هغه وخت چې ماشوم د مور په نس کې
دی
هم کېدلی شي انتقال شي. او بل سوال د دې ورور دا و چې کچېرې یوارې څوک ښه شي بیا اخته کېدو چانس شته که نه؟ هو وروره، هغه چې غیر فعال شوی دی هغه خو د منځه چې لاړه هغه لاړه بېرته دا مریض ښه شو خلاص او بیا کېدلی شي چې بیا یې واخلي. یعنی دا داسې نه ده چې یو چا یوارې واخیسته نو هغه معاف شو عمري، که چېرې بیا د وینه د ناروغ د وینې سره په تماس راشي بیا کېدلی شي د نورو نه دی لا ښه چانس ځکه لري چې د وجود یې مساعد دی.
بیا هم مننه ډاکټر صاحب تاسو نه راوښو بلې اړیکې ته. بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم، زما غږ اورئ؟
بلے السلام علیکم.
علیکم السلام، مہربانی اورورا سسنم کوم زینواڑی کانی ولے
تا تا خندرنگا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم کرامات وایا ما.
علیکم السلام
یا حکمل ما د پکتیا تا ها
حکمل صاحب تاسو ته خراغ نه زما مہربانی کا ڈاکٹر صاحب نه کوم پختنه لری
مننه وکم موضوع کلی موضوع نه دی بے سخ پاڼه باندې یو لنډ پوښتنه لرم چې هغه کوم ایچ بی ایس دی چې یو انسان بل انسان ته انتقالیږي او هغه کوم ایچ بی ایس دی چې یو انسان بل انسان ته نه انتقالیږي؟ لکه مثلا که انتقالیږي اعراض علائم څه دي چې مونږ په دې باندې پوه شو چې دغه ایچ بی ایس انتقالیږي مونږ به هغه اعراض علائم باندې وپوهیږو او هغه ایچ بی ایس چې هغه نه انتقالیږي د هغه اعراض علائم ترمنځ د دوو دواړو ترمنځ څه تفاوت موجود دی چې انسان پوه شي او انسان د دغه ناروغ کس څخه ځان جلا کړي؟
تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم ورور په دې اراض او علائم باندې. خو ډاکټر صاحب مخکې و غږیدو، خو خیر بیا به هم تاسو داسې په لاند شکل یو معلومات درکې. سمه ده
مننه، بس لاند معلومات کرا کی ما موضوع اوس تحقیق کوله.
سمه ده مننه، په مخه ده.
اول خدا چې دغه ایچ بی ایس چې تاسو ویل چې خلکو سره آشنا شي، یعنی وایرل هپاتایتس بی دا مخافه تاول ایچ بی ایس داخل پی پوشی. یعنی هغه نوع د هپاتایت یا التهاب د ځیګر چې په واسطه د وایروس د بی رامنځته کیږي. دا اول خدا چې وروره د مامخ کې په څو ځله دا تکرار کړل چې دا د عادي تماس نه انتقال نه کوي یو بل ته، چې یعنی دې ته ضرر نشته چې ناروغ نه سړی ځان وساتي یا چې نه ځان وټاکي. صرف همدغه چې هغه طریقې چې ما مخکې پرې بحث وکړو چې هغه د پاکیګانو، چړو، ستنو، د جرایي وسایل، د خالونه چې وهي او د رژګاوي د زموږ ستاسو سلمانیان چې پاکیګان استعمالي او پاکی باندې تو کسه تا، یا حتی د وخزه د حشراتو د دې طریقې انتقال کوي او د دې عادي تماس په طریقه انتقال نه کوي. او کله چې ما مخ کې ارزو کړ چې د هپاتیت بی چې ده یا ایچ بی ایس چې تاسو ته ویلې، دا په شکل د حاد او مزمن یا د هغه مرحله کې چې په ابتدا کې په رامنځته کیږي او یا دا چې مزمن کیږي یا زمان ډیر په برکې نیسي، ډیر وخت پیسې دیږي، دا فرق لري. او کچیر فعال شکل باندې واوړي چې دا یو فعال اکټیف نن اکټیف دی یا ریاکټیف نن ریاکټیف دی، دا اراز علائم په اندغه اساس باندې فرق کوي. چې کچیر فعال وي نو د یو عادي حالت د خستګي او کسالت او ناتواني او کلفیت او خفیفته به په ښي طرف کې او درنواله د دین نیولې عین ته سرطاني شکل پورې د دې اراز علائم چې ډېر لوی بحث رامنځته کیږي. او که غیر فعال وي بیا دا کوم خاص اراز علائم نه لري، نو په ځیګر کې شته هغه دښمن دی، دا فعال شو یعنی هلته التهاب جوړ کړو بیا اراز علائم رامنځته کیږي، چې دا خطر یې همدغه دی چې باعث د سیروز د ځیګر کې په ډېرو موادو کې
ډېره زیاته مننه مننه ډاکټر صاحب. کدا راته وایاست چې هغه دوستان چې مثلا تور زیړی لري او فعال هم وي، د څه رقم خوړو څخه باید استفاده وکړي چې ورته ګټور تمام شي؟
او خواړه خو تر ډیر هغه پورې ډیر زیات ارزښت نه لري، خو بیا هم مهمه ده په دې چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړ چې موږ تاسو چې ټول خواړه خورو دا د کولمو نه جذب کیږي، اول ځیګر ته، هلته ځیګر په دې باندې کار کوي، یعنی هغه تصفیه کوي، پاکوي، استقلاب ته رسوي، ضروري مواد وینې ته ورکوي، وینې تقسیموي ټول وجود ته، غیر ضروري خپله ډیپو کیږي په داخل د ځیګر کې، یو هم دی دا د ګودام حیثیت هم لري. نو اوس که چیرې موږ تاسو هغه غذایي مواد چې دغه هضم ثقیل یا دروند دی یا سخت دی هغه استفاده کوي، نو ځیګر مجبور دی ډیر کار وکړي او هغه خپله ناروغ دی. لکه د ثقیلوالی یا درووالی د غذا په دې پورې اړه دی چې موږ تاسو په غذایي موادو کې درې اساسي منبع لرو، درې غیر اساسي. اساسی کې پروتین دی، شحمیات یا غوړ مواد دی او قندیات یا کاربوهایدریت دی. غیر اساسی اوبه دی، معدني مواد یا منرالونه دي چې لکه کلسیم، پوتاشیم، مګنیزیم، سودیم دا دي او ویټامینونه. دا د ټولو ژوندیو موجوداتو د ژوند اساس باندې شپږ شیان ولاړ دی او د دې نه جوړ شوی دی. اوس په غذایي اساسي ماده چې موږ تاسو ته نه استفاده کوو، یو نارمل ځوان انسان د 3000 تر 5000 کالوري انرژي په سلیری ساتو کې په معمولي ډول مصرفوي. دا یو ګرام قندي مواد 4 کالوري انرژي تولیدوي، یو ګرام پروټین 4 کالوري هم تقریبا، او لحمیات یا غوړ مواد 9 کالوري تقریبا تولیدوي. په لهذا د دې تولید د انرژي ډیر لوړ دی، دوه برابر نه زیات دی. د دې هضم او توزیع درنده ده، ثقیل ده، په همدې اساس د دغه ناروغانو ته موږ اکثره توصیه کوو چې د خپل ضرورت وړ انرژي د کاربوهایډریټ یا قندی موادونه واخلي، لکه ډوډۍ وریجم. تاسو ډېر ښه فرهنګ دی په وطن کې، تاسو ګورئ اکثره شروع یا په شکل د پلاو وریجې انواع اقسام پخې که نه.
بله بله،
هلته که شروع وایي یا نور قطغونه ډوډۍ ورسره ډېره مصرفېږي، چې ډوډۍ هم کاربوهایډریټ یا قندی مواد. او که وریجې مصرفوي هم، نو ډېره برخه وریجې ده، وریجې خپله کاربوهایډریټ یا قندی مواد دي. او ډېره کمه غوښه چې پروټین دی هغه پکې استعمالېږي په دواړه اشکال. او شحمیات یا غوړ ګور څومره کم زموږ تاسو خل په دې کې نور قطعونه کې اچي که نه. نو دا همدومره زه یو شی بله دغه ځای کې چې غواړم چې خلکو ته پیام ورکړم، هغه دا ده چې دغه خصوصا دغه غوړ چې استفاده کېږي او د دې نړۍ نه متاسفانه زموږ ستاسو هېواد ته راځي، ډېر غیر صحي اشکال د غوړیو دي چې زموږ ستاسو دا سوداګر کوشش کوي چې هغه بې کیفیته غوړي چې.
بله بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. زموږ لومړۍ برخه همدلته پای ته رسېږي. تاسو نه ډېره زیاته مننه، کور آباد، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب خپرونه واورئ، بیا به تاسو ته پته ولګېږي چې د خپرونې په شروع کې ما تاسو معرفي کړی وای. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور آباد، خوشحاله اوسئ. دوستانو یوه لنډه دمه اخلو، وروسته له دمې بېرته راګرځو.
روغتیا د ژوند شتمني، په همدې خپرونه کې واورئ.
دوستانو بیا هم تاسو ته خیر اغلاست وایم. روغتیا د ژوند شتمنی خپرونه ده. اوس هم د خپرونې دویم برخه ته راورسیدلو چې په دغه برخه کې به موږ سره خپرونه کې ډاکټر حفیظ الله امرخیل وي او د تور زیړي پاک لپاره به موږ ته ځینې معلومات موږ سره شریک کړي. ډاکټر صاحب د تلیفون په کرخه کې موږ سره شته دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم، زما غږ اورئ تاسو؟
وعلیکم السلام، او مننه خو دې تاسو غږ اورم. له هر څه نه وړاندې تاسو د تاسو همکارانو او د تاسو له لارې نه د ازادۍ رادیو ټولو هیوادوالو او اورېدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. خدای جل جلاله دې وکړي چې زموږ ټول هیوادوال د کووېډ 19 یا د کرونا د ناروغۍ له نړیوالې وبا په سبب د قرنټین شپې ورځې په خیر سره تېرې کړي، او هغه وطنوال مو چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي، خدای دې دوی ته عاجل شفا ورته نصیب کړي او د دې ته له شفا غواړم. او دا په دومره مننه کوم چې موږ هم وخت راکړې چې په دې برخه کې کوم شی چې زموږ زوی هغه له خپل هیوادوالو سره شریک کړو، تر څو په دې د تور زیړي په حق نه کوم عمومي معلومات دې هغه ترلاسه
کړي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم، تاسو نه هم مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکو. دې ورځو کې تاسو ډېر زیات مصروفه هم یاست، خو بیا هم مو تاسو خپل د وخت څخه موږ ته یو څه وخت راکو. ډېره زیاته تاسو نه هم مننه کوم. نو ډاکټر صاحب محترم، په دې ځینې پایل وکړو چې په افغانستان کې موږ او تاسو د تور زیړي لپاره د تداوي لپاره البته څومره امکانات لرو؟
مننه تاسو ته، خو مبهتره معلومه ده چې پاکستان یو له هغې هوادونو نه ده چې هغوی د پرمختګ په حالت کې ده، او د طب په برخه کې په دې کلونو کې زیات پرمختګونه رامنځته شوي دي. له هغې جملې نه هم د تور زیړي یا د هپاتایټس بي وایرس په هکله هم ډېر کارونه شوي دي، او لازم امکانات اوس په افغانستان کې وجود لري چې دا تداوي د دې تداوي او د دې په تشخیص کې رغنده ګامونه پورته کړي. چې د دې مثال موږ خپله په کابل کې یو خاص روغتون دی، انتاني روغتون ده، چې هغه د خپله د هپاتایټس بي یا د تور زیړي د ناروغانو په درملنه او تشخیص کې مهم رول لري، او ټولنې ته د تخصصي کادرونه او تخصصي اشخاص د ډاکترانو معرفي کوي، او صدا په ټولو شفاخانو کې توظیف، او هر شفاخانه یو بخش انتاني لري چې هغه د تجرید په حالت کې هغه مریضان چې په هپاتایټس بي باندې اخته وي درملنه او دغه خدمات وړاندې کوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دا به ما ته وایي چې په افغانستان او په نړۍ کې د تور زیړي واقعیت څومره دي؟
مننه خو د په افغانستان کې او په نړۍ کې د ناروغۍ باندې اخته کسان چې د تور جوړی باندې اختصاصي ویږي ګرته په افغانستان کې دسه چون افغانستان نه امن ولایت نه امن هیواد ده او په دې کې هغه واقعیات د ثبت او د ریکارډ واقعیات کم دي او نه امن ولسوالۍ او نه امن کلیونه موږ خاص ارقام او ډیټا نه لرو په هر صورت په نوزه کې دا هم یو ښه خبر نه ده چې موږ معلومات ونه لرو خو بس دا د موږ جمعیت ده او دا ټولنه همدغه رقم جوړه ده خدای دې فضل وکړي خدای دې آرامي راولي چې موږ داسې وخت راشي چې د هر ناروغي په باره کې موږ هغه دقیق ارقام ولرو د نړۍ په سطح باندې تر اوسه په دې ناروغي باندې تقریبا 2.5 تقریبا 3.5 میلیونه انسانان په دې ناروغي باندې اخته دي چې البته د هغه ناروغان دي چې هغه د مزمن حالت ته داخل شوی دي او دوی په مزمن حالت کې شپې ورځې تیروي نو موږ هیله من یو چې په راتلونکي کې افغانستان هم د هغو هیوادونو په قطار کې ودرېږي چې موږ هغه کې هغه ته به له ځنډه ډیټا او معلوماتو ته لاسرسی ولرو چې په افغانستان کې په څونه اندازه په تور جوړی باندې اشخاص مبتلا دي او څونه په حد حالت کې او څونه په مزمن حالت کې قرار لري.
ډاکټر صاحب ډیرې زمونږ مریضان د خصوصا دغه د تور زیړی پټاټس بی مثبت وي نو ډیرې کوشش کوي چې بیرون د افغانستان نه تداوی وکړي. ولی آیا دلته امکانات نشته، ډاکټران نشته یا هم قسمه دوا نشته؟ علت پوسه کیدی؟
مننه تاسو د مختلف جواب کې څه باید وایم چې مجموع کې کوو وایو ته د هپاټایټس وایروسي نه مجموع کې تداوی نه لري، اما ځینې درمل شته چې هغه د هپاټایټس په تداوی کې استفاده ورنه کیږي. په مجموع کې په هغه مرحله کې چې کوم د شپږ هفتو نه تر شپږ میاشتو پورې دغه وخت په بر کې نیسي، په دې دوران کې د دې مریضانو لپاره خاصه درملنه نه ده توصیه شوې، یعنی کومه خاصه درملنه د دې لپاره کومه خاصه صحي ګټه نه رسوي. لدينا ورسته چې کوم مریضان د تانوت حالت زی په غو حالت کې ځینې د دواګان استاسي هغه د دې په تداوی کې شامل ده او هغه ورته د دې په تداوی کې ګټوره سم تمامېږي. نو په افغانستان کې د دې لپاره د تشخیص او د درملنه لپاره امکانات شته، ځکه چې اوله ډیره مهمه خبره هم دا ده چې د طبي جامعه باندې د افغانستان په طبي جامعه ده کې هغه ډاکټران دي چې د غوی معاینات دي، اول باید دغه په دوی باندې اعتماد وکړي، د دې په حکومت خدمات وړاندې کوي خپل ټولنې ته، خپل مریضانو ته، خپل مراجعینو ته په دې باندې اعتماد وکړي. کله چې د اعتماد په ذره منصفه ورسته لغنه کولای شي چې هغه تداوی د کامیابۍ سرحدونو ته ورسیږي. کچېرې اعتماد موجود نه وي، په ډاکټر اعتماد موجود نه وي، په معایناتو باندې اعتماد موجود نه وي، نو کاغه هرڅونه هم تداوی هم سی خو به هغه روحان دې ته آماده نه وي چې د ډاکټرانو په تداوی او دغه په تشخیص باندې باور وکړي. نو دغه کوم منفي رقابتونه چې په افغانستان کې موجود دي د تداوی د مریضانو د تشخیص او دغه د تداوی په اړه، دغه منفي مفکوره چې موجوده ده دغه د خپلو کې چې لمنځه لاړه شي او هر عناصر چې د افغانستان د صحت په برخه کې دغه د تخریب هڅه کوي خدای دې ته هدایت وکړي. دا چون دغه ډیره سخته ناروغي نه ده، په افغانستان کې قابل د تشخیص ده او د دې تشخیص اسانه ده او درملنه خو هم ویل چې هر څه تلاشي تداوی ده په مراحلو کې نه لري. ورسته لغنه کچیر د دې مزمن حالت غره کوي، دا مریضان د دې ته مختلف دی وایروس ضد دواګانې جوړې شوی دي او دې ته ورکول کېږي د دې صحت لپاره مفید تمامېدلای.
د دغه ناروغي د وقایوي تدابیر کوم یو دي؟
مننه. وقایوي تدابیر د دې ناروغي په حاصله باندې ډیر دي، د لجمله نه کولای شو چې واکسینونو ته اشاره وکړو. واکسینونه هغه برخه دي د درملنې د کولای شي چې ابتدا د تولد نه ز خپل خوشبختانه د دې لپاره واکسین جوړ شوی د هغه فنونو ته نو نو ته ودونه وی چې تطبیق شوی او لغینه را ورسته کې ډیر واقعیت د هپاتایټس د مخنیوي لپاره توصیه شوی دي. علاوه لغنه د دې د مخنیوي لپاره من کولای شو چې د حفظ صحه په مراد کول سره حفظ صحه خپل وساتو، نوکانو لاسونو مینځلو د مختلفو مثلا د نایګانو یا نایانو ته ورتاګو دی غوي د مخنیوي لپاره مونږ کولای شو چې لپاکو چړو لپاکو ستنو د تطبیقاتو نه استفاده وکړو. همدارنګه مونږ کولای شو چې د انتان د مخنیوي لپاره د پاکو او د ټیسټو څخه وینه د بلډ ترانسفیوژن په نتیجه کې ناروغانو ته انتقالیږي، د هغوی مخنیوي لپاره ټیسټ اجرا کوي تر څو هغه کوم وینه چې دا لغنه مطمئن شو چې دا خپل هغه نه لري په مکروب باندې ملوث نه ده. همدارنګه مونږ کولای شو چې د نامسؤله جنسي اړیکو له ترسره کولو نه مخنیوي وکړو، چې کولای شو چې د دې لپاره له دې فامیلی پلاننګ یا د مختلفو کنډمونو نه استفاده وکړو، یا دا وي چې څوک په دې ناروغۍ باندې اخته وي هغه خپل وجداني مسؤلیت وګڼي او لداسې اړیکو نه مخنیوي وکړي چې خدا نه خواسته بل چا د ناروغۍ سبب ونه ګرځي. همدارنګه د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د کوم کسان چې د وخت زی په واسطه هغه طبي پرسونل چې د پیچکارۍ او د وخت زی په واسطه باندې په دې ناروغۍ باندې ملوثي کې کولای شي چې په اولو مراحلو کې د دې د مخنیوي لپاره په شفاخانو په ځینو مراکزو کې د دې لپاره ایمنو ګلوبولین ورته زرخکیږي او هغه د دې په درملنه او د دې په وقایه کې مهم رول لوبوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دغه تور زیړی د ناروغانو د تلفاتو پاک لمنګ ته وایي چې په افغانستان کې تلفات لري نه لري؟
مننه. تلفات په اړه او باید وایم چې د دې ناروغانو تلفات د جرل سو او د نونه سو دونه یو کال را پدې خاطر کوم واکسین خوشبختانه جوړ شوی دا واغه تطبیق شوی. واقعیت ډیر را کم شوی دي او د مړینې فیصدي تقریبا 1% مړینې لري. هغه په صورت کې چې دا مزمن حالت ترلاسه کله چې مزمن حالت ترلاسه د مړینې کچې 1% یا 1% نه هم کم کچې ده. نو هغه کسان چې په دې ناروغي باندې په حد حالت کې اخته کیږي او هغه دوام کوي چې لسی ته 15% د واقعیت مزمن حالت تلاسي او دغه مزمن حالت ته کې 1% مړینه لري چې کله چې د لیور سیروس حالت تلاسي او یاد ده چې کوم مربوطه کارسینوماګان چې دی یا سرطانونه دي هغه رمن په دې سره چې یانې ناروغي ده یا د جګر ناروغي ده د یانې حجرات تخریبیږي افاده یانې سرطان ته چې یادولې سوسیاغه لیور سیروس ته دي خو تاسو دی او لیور سیروس هغه ناروغي ده نو چې دوا نه لري بیل دي نه چې هغه ترانسپلانټ وسی د مرګ سبب ګرځي. کله چې ته خپل لیور یا یانې په ادم کې غایب باندې اختصاصي او دغه په سبب باندې هم زموږ زغه ژوند ته خاتمه ورکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو څخه.
سلامت دی. مننه خیر.
ډیره مننه. کور آباد خوشاله اوسئ.
شنو
مننه کوم له ډاکټر صاحبانو نه چې په خبرونه کې موږ سره همکاري وکړله. ګرانو دوستانو له تاسو څخه هم مننه کوم چې د خبرونه تر دې دمه مو زمونږه مالتیا وکړه، خبرونه کې مو برخه واخیستله. په دې هیله چې موږ او تاسو د خدای پاک ټول په خپل امن کې وساتي. نو دا وه د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې شوه. تر بلې خبرونه خوشاله و خوشاله ژوند ولرئ.